د امریکا غږ آشنا رادیو د نو قدم نورونکو السلام علیکم. تاسو ته زیر لرو چې موږ د نوې لړۍ سره تاسو په خدمت کې حاضر یو، او هر شنبه تقریبا موږ د افغانستان د ولسی جرګې یو استازی چې د ولس استازی وي هغه به راځي او خپرونه کې به تاسو سره خبرې کوي او تاسو ته به ستاسو د پوښتنو جوابونه درکوي. موږ نن د پیل دپاره د افغانستان د سرحدي ولایت کونړ ولسی استازی ښاغلی جاوید صافی رابللی دی. فیسبوک کې موږ دغه د نوم سره د خلکو نه غوښتلی چې پوښتنې وکړي، هغه پوښتنې هم موږ راخلو او پروګرام کې به جاوید صافی صاحب سره د هغوی د استازیتوب پارلمان کې د هغوی په اجنډا او راتلونکي باندې خبرې کوو. نو ښاغلی جاوید صافی صاحب ترکلی وایو. السلام علیکم جاوید صافی صاحب.
خیر اوسې. ډېره مننه
صافی صاحب. اول که تاسو نه دا پوښتنه وکړو چې د ولس استازی د کونړ استازی څومره اهمیت لري، تاسو د بل ولایت د استازی ترمن به څه توپیر؟
لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې کونړ یو سرحدي ولایت دی چې په هغې کې د مختلف قومونه ژوند کوي او بیا هغه د ولس ضرورتونه هم د نورو ولایتونو سره فرق کوي، نو په همدې اساس باندې د کونړ اهمیت د دغې استازولي د نورو ولایتونو سره په ډېر اندازه باندې توپیر کوي، ځکه دغه یو سرحدي ولایت دی، دغلته ضرورتونه ډېر زیات دي، خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، نو په همدې خاطر باندې په ولسی جرګه کې او په مرکز کې د دوی استازیتوب هم یو څه ناڅه ستونزمن دي او سخت دي، نو په همدې اساس باندې د دوی اهمیت او دغه لږ زیات دی.
تاسو چې څه وخت نه پارلمان ته تللي یاست د ولس په رایه باندې سم کړي دي، یادول څه شته چې تاسو د ولس هغه ژمنې هم کړي وي هغه کوم څه کړي؟
او بالکل عابد صاحب، د ولسونو سره موږ ژمنه کړې وه چې ستاسو هغه نه رسول شوی غږ به رسوو، ستاسو حق به اخلو. تاسو ته معلومات دی چې افغانستان کې دغه د نوي دورې او د نوي حکومت نه راوروسته چې څومره مطلب دغه امکانات د افغانستان د حکومت سره نورې دنیا کومکونه کړي وو، نو په هغه اندازه باندې هغه انکشافي متوازن یا هغه ولایتي برخه چې وه د کونړ لپاره په نظر کې نه وه نیول شوي، نو موږ د ولس غږ په خپل وخت باندې رسولی دی. هغه کومه بودیجه چې د دې لپاره ضرورت وه د انکشافي کارونو لپاره، نو هغه موږ په نظر کې نیولې ده، هغه موږ کوشش کړی دی، او د کونړ ولایت د صحت باره کې، د امنیت باره کې، د تعلیم او د زده کړو باره کې او همدغسې د انکشافي کارونو باره کې موږ کوششونه او هڅې کړي دي، او انشاءالله ولسونه پوهېږي چې څومره موږ په خپلو کارو کې بریالي یو.
تاسو خپله جاوید صافی صاحب د کونړ د استازي په توګه مهمه څه ښکاري چې اول دوه درې باید کونړ لپاره څه وشي؟
د کونړ ولایت لپاره تر ټولو مهم شی د هر ولایت لپاره هغه په اوله برخه کې امنیت دی، بیا تعلیم دی، همدغسې صحت دی، انکشافي کارونه دي چې دغه په اول قدم کې امنیت راځي، بیا همدغه تعلیم دی، صحت دی، او انکشافي کارونه دي، دا یو بل پورې تړلي دي، نو دغه مهم کارونه دي چې باید په یو ولایت کې وشي.
دلته موږ اوریدونکو په فیسبوک باندې تاسو لپاره یو شمېر پوښتنه را لیکلې دي، موږ به د دې لپاره چې هغه د ټلیفون امکان نشته چې موږ سیره واخلو، نو هماغه ستاسو د ولایت ستاسو رای ورکوونکي دي یا نور دي هغوی پوښتنه را لیکلې دي، که اجازه یو یو برای واخلو.
بالکل بالکل مهرباني.
دوی مهمه پوښتنه زیاتره پوښتنه کړلې هغه د کونړ د سین مسله ده، هغه د بند تاسو نه تا توقع کیږي چې دی غږ پورته کوي یا کار وکړي پارلمان چې دی هغه فشار راوسي څه کولی شي د خلکو د جواب لپاره څه ویلی شي؟
او همدا خبره ده، موږ په خپل کمپاین کې د خپلو ولسونو سره دا ژمنه کړې وه، دا وعده کړې وه چې د کونړ یو غرنی ولایت دی چې زموږ د کونړ ولایت کې ډېرې ځمکې نشته دی، کاروبار نشته دی، د یوازینی شی او د کونړ د ولسونو سره چې په لاس کې دی هغه زموږ دغه طبیعي منابع دي چې ځنګلونه دي، او د همدې سره څنګ کې زموږ ډېرې زیاتې او پراخې اوبه دي، سیندونه دي، نو موږ له دوی سره په کمپاین کې هم دا ژمنه کړې وه چې د اوبو د مهار لپاره، د اوبو د مدیریت لپاره، د بندونو د جوړولو لپاره، د سیند د دغه اوبو څخه چې هر کال زموږ ځوانان وړي، زموږ د کونړ هغه په ضرر باندې زیاته برخه تمامېږي، په دغه برخه کې به موږ کوشش کوو تر څو دغه په یو ښه دغه فرصت باندې بدل کړو. او نو په همدې برخه کې موږ د ولسمشر سره چې کله موږ په کمپاین کې ملګرتیا کوله، نو لاغت هم دا ژمنه اخستی و چې د کونړ د اوبو د مدیریت لپاره به موږ سره همکاري کوي. همدغسې څومره چې زمونږ غږ رسېده موږ غږ رسولی دی. خو دلته یو مشکل او یو ستونزه هغه دا ده چې اکثره د کونړ ولسونه همدا غږ کوي چې موږ د کونړ د اوبو څخه استفاده کول غواړو، د کونړ په اوبو باندې ډیم جوړول غواړو. ځینې کمې به د حکومت لخوا هم شوی وي، خو ځینې کارونه داسې دي چې هغې کې د افغانستان حکومت هم قاصر نه بلل کېږي، بلکې هغه زمونږ اقتصادي وضعیت هغومره نه دی چې څومره لکه باید زمونږ دغه د کونړ د سیند د اوبو نه استفاده وکړو. مثلا موږ که په کونړ کې بند جوړوو نو د سور طاق په بند باندې تقریبا $1,200,000 مصرف راځي. همدغسې د تاګي بندې او دغسې نور لسګونه بندونه دي چې هلته د جوړېدو امکانات شته دی او جوړېږي، ولې په هر یو بند باندې تر د $200,000-$300,000 پورې مصرف راځي په هغه ورکوټي بند باندې. بیا ځینې چې دی بیخي واړه بندونه دي چې په هغې باندې په مثلا په $300,000 باندې په $500,000 باندې یو بند جوړېږي او هغه د برېښنا د ورکولو او د یو څه نه څه د ځمکو د خړوبولو لپاره دواړه برخې کار کوي چې په هغې کې د حکومت لخوا موږ سره هېڅ همکاري نه ده شوې. نو موږ په دغه شکل باندې دغه اولیتونه په دوو تقسیم کړي دي چې یوه برخه هغه غټ بندونه دي چې د افغانستان اقتصاد زمونږ بودیجه هغه دومره نه ده چې موږ پرې غټ بندونه جوړ کړو.
صافه شکل لنډ راته وایي چې څونه مطلب چې امکان شته او په جیدا تاسو خو غواړئ کېدای شي کنه؟
او د امکان کې چیرې د افغانستان حکومت وګواړي او زبر دومره ویم چې امکان په دې وخت کې د غټو بندونو د جوړولو امکان چې زه په خپل د مالی بودیجی کمیسیون کې ما په غو باندې تقریبا مثلا د دغه د سلطاق بند $1,500,000 مصرف په غو باندې راځي چې هغه مرزمنګ بودیجه نه ده. زمونږ د ټول بودیجه د افغانستان چې دغه $15.2 میلیارد ده. نو که چیرې موږ $1,000,000,000 بودیجه ډېر ته دې رابیاله کړو نو اول خو دغه امکان نه لري. نو په دغه اساس باندې د غټو بندونو جوړول مشکل دي، ولې واړه بندونه چې هغه مایکرو هایډرو پاور
جاوید صاحب سره خپل وایي د مالیه د بودیجې د کمیسیون غړی یم، نو پیسې خو ټولې تاسو سره دي، نو تاسو په اختیار کې.
او همدغه خبره ده چې زمونږ 9% بودیجه د خپل د داخلي عوایدونه ده چې هغه تقریبا $2.2 میلیارد کېږي. دغه 5% بودیجه چې ده دا زمونږ د خارجي مرستو باندې دي. هغه خارجي مرستو کې دغه ډېره واضح ده چې دوی موږ باید په کوم ځای کې دغه پیسې مصرف کوو وی لګو. نو دغه 2.5 میلیارده یا $2.6 میلیارده ډالر چې دي دغه د ټول افغانستان د 30 ولایتونو لپاره د انکشافي پروژې دي. همدغسې زمونږ عادي بودیجه ده په مختلفو برخو کې دا هېڅ بسنه نه کوي او په دې شرایطو کې د $200 میلیونه بیلول یا د $500 میلیونه بیلول دا مشکله ده، ولې موږ هڅه کوو کوشش کوو چې د ډونرانو سره د یوسیټ سره د امریکې د حکومت سره په دې باندې خبره وکړو او موږ سره د یو
بند من جاوید صاحب صاحب اوردونکو ته یادول نو کوم چې نن موږ د ځانګړي خبرونې د ولس استازي کې د کونړ د استازي پولیسي جرګه کې جاوید صاحب صاحب سره خبرې کوو. صاحب صاحب ځینې پښتون دلته دي غواړي چې شریک جواب ورکړي. اظهر خان صاحب صاحب دی، همداشان دی ولی محمد عجیبی صاحب دی او یو بل امین الله هلال دی. اغوی وای چې تاسو سره ملاقات کول سختي وای، خارجه سره لیدل اسانه دي، خپل وکیل سره لیدل سختي. ایوبی صاحب علی کی صافی صاحب لیک چې وکیل صاحب کور په خارج کې دی او د چې د خپل ولست وخت نه ورکي د دې جواب ورکول شي.
بالکل بالکل ایوبی صاحب اصل خبره دا ده چې دغه ملګری ته په ډېر احترام باندې زما ولست زور ته دوی په ما یو تر ټولو لوړ باور کړی دی او د دوی هر ګیله زما ماته په چا خبره په سر سترګو قبوله ده. ولې یو دای چې زه په افغانستان کې ما بل دا چې زه یا په رسمي سفر باندې په خارج کې ما یا زه دلته امریکې ته راغلی ما د خپل فامیل خوا ته راغلی ما نو دغه دواړه سره فرق کوي. که دلته هم زه یمانو ما دا مسؤلیت ګڼلی دی په امریکا کې د افغانستان دغه ورستیو کې تقریبا 40000 کورنۍ د افغانستان امریکای ته راغلي دي چې هغه هم زما د موکلین دي او دغه ډیر زیات ستونزې دي چې هغه د امریکای د حکومت سره د افغانستان د سفارت سره د دوی سره باید موږ د دوی خبره شریک کړو چې هغه می په خپل ځای باندې کړی دي ولې کله چې په افغانستان کې ما په کابل کې ما په کونړ کې نو زما په هر ځای کې چې دفتر دی د ټولو موکلینو پر وړاندې خلاص دی په ځینې وخت کې ټلیفون ته ځواب نه ورکړل شوی نو یادونه ضرور ده چې زمنګ کمیشن د نورو کمیشنو سره ډیر زیات فرق او متفاوت دی فرق لري او متفاوت دی هغه په دې معنی چې موږ د ټول افغانستان چې تلور دیش بودجوي واحدونه دي پاغي باندې هر ورځ کار کوي او اته ساته کار کوي نو په دغه ما یو مسؤلیت ګڼل دی چې د افغانستان په دغه شرایطو کې زمونږ په دغه اقتصاد کې باید په دې باندې یو صحیح بودیجه باندې کار وکړو هر ادارې ته هغه خپل برخه ورسیږي متوازن انکشاف په نظر کې ونیول شي همدارنګه د کونړ د خلکو حق چې په تیرو کلو کې خوړل شوی دی دغه موږ واخلو او ونیسو نو باندې اساس باندې په ځینې وخت کې د دوی ټلیفون ته ځواب نه ورکړل شوی دغه وجه ده ولی ما د کونړ د خلکو په غوښتنه باندې تقریبا زما درې سکرتران دي او هغه کوشش کوي چې د خلکو ستونزو ته
په کومه خبرو پیدا وبانه مونږ غواړو تاسو واشنگتن کې وای یو دلته د افغانستان د سفیر سر ولیدل د دیوال برکت کوم خبرې وي چې هغه من سمصرف زیات راغلي د فساد تورونه پیدي هغه کې سب پرمختګ شوی دی او تاسو اوردون کې سره د برکت سره وی خبر شته
او نو اصلا نوې خبره ده ما په مرکو کې مختلف مرکو کې میادونه کړی ده چې د سفارت موضوع دا ډیره جدي موضوع ده د افغانستان نه بیرون نه ده او دلته کې زه راغلی یم نو ما په دغه برخه کې چې د افغانستان سفارت می بررسی کړی ده ما یو هر اړخیزه بررسی کړی ده چې په دغه کې نه یوازې دغه دیوال پکې ډیره وړه او کوچنۍ موضوع ده ما د ټول د سفارت د کارمندانو همدغه سي د مراجعینو سره د دوی د رویې دلته خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو د نوري دنیا سره د اړیکو د جوړولو په دغه برخه کې مې بررسی کړې ده چې هغه به د دولت سره شریک کړم او د ولسی جرګې تالار ته به د گزارش په شکل کې دغه راپور هم ورکړم نو دا هم ډیره زیاته مهمه موضوع ده هغه چور او هغه ظلم زیاته چې په افغانستان کې روان دي فساد دي نو همدغه سي په نور دنیا کې هم ده کچېرې د ولسی جرګې د استاد په توګه د هواس څخه بهر زه پښتنه ونه کوم یو بل وکیل ونه کی نو دغه ولس پښتنه بعد په بیرون کې څوک کې د سفارتونو نه بس پښتنه وکي لږ تر لږه دوی ته دوی د خبرې ته متوجي شو چې د افغانستان حکومت په ولسی جرګې کې د خلکو استاد دا غوي دنده دا هم ده چې سفارت سره شي دا غوي نه په کلکه باندې پښتنه وکي همدغه مې راځي نه چور دی چې د افغانستان سفارت دا ډیر مهم ځای دی هغه تل په هر برخه کې فساد روان دی او دغه د مخنیوي لپاره به زمونږ غږ کاغذ د افغانستان سفارت په واشنگتن کې وي کاغذ په بل هیواد کې وي کاغذ داخل د افغانستان کې وي دغه مقابل کې مونږ ودرېږو او په کلکه باندې به د خپل ولسونو دا غریب خلکو چې هغه یې
زیات کو جاوید صافی صاحب خارجه وزارت مسؤلیت لري دا هر ملک چې هغه سفارتونه کنټرول کوي یا کی څه کیږي څه شکایت نو تاسو مستقیم د سفارت سره رابطه کړئ په ځای چې د خارجه وزارت سره رابطه کړئ
او زمونږ قانون نه د مالی بودیجې کمیسیون د اقتصادي کمیسیون دی او مونږ د ولسی جرګې نه د اداري هیئت نه پرته هم کولای شو چې مستقیما ځکه زمونږ کارونه ډیر دي که مونږ هغه مراحل ته کوو نو په دې کې ډیر زیات وخت لګیږي مونږ مستقیما د یوې ادارې د بررسۍ حق لرو ځکه چې دغه موږ ته د ولسی جرګې غو د داخلي وظایف په قانون اجازه راکړې ده ولې موږ په قانوني توګه د وزارت خارجه ته مکتوب لیږلې او دغه لخوانه زه رسمي معرفي شوی وم چې دلته می بار بار رابطه کوله د دوی دغه کمیونیکیشن یا زما د اړیکې چې دوی سره وي دغه بیخي کمزورې وي نو په دوی لخوا د ځواب چې هغه رقم لازم و غنه راکول کېده نو تر ډیر کوششونو وروسته چې زما حق او زه به توانېدل ما چې زه باندې چې کوم ما د دوی سره رابطه وکړم هغه کار به مخته وړه نو ما مطلب دا دی کوم دل تر غلی یو خپل مصرف باندې راغلی مدا خبرم باید ولستو کما تاګ مې بیر ته خپل مصرف ته راغلی خپل مصرف ما ولی بررسی می د افغانستان د خلکو د پاره کړی دا د خپل رخصتۍ په وخت کې می دا نه دی ګڼلې چې راځي پر رخصتۍ باندې ما هغه می رسمي د دغه دیوال او دغه سفارت بررسی کړی دا او وزارت خارجه لخوا چې کله پر رسنیو کې خبره ښکاره شوه نو دا غي نه ورسته وزارت خارجه بیا په سفارت باندې فشار راوړ چې هغه ما سره د رسمن ولیدل ولی غیر رسمي د زما وظیفه وزیر غلی ما د یو وکیل په شکل باندې راغلی ما یو د دې مراجعینو په شکل کې هم راغلی ما چې تاسو برخورد شوه دې زه دوی نه پیژندل هغه څه ما سره شته دي
مخکې ولر شو صافي سره نورې پوښتنه هم ډېری دي په فیسبوک باندې غواړم چې تاسو ته یو په وړاندې کوم دلته یو اردن کې سوال کړی دی د کونړ نه او هغه هم تاسو یو رائے ورکون کې دی چې هغه چې دا د دیوال د ازغن تار عرفان الله اسد وای چې وکیل څنګه مخند چې پاکستان په نړۍ د ازغن تار او ډیر نورې پوسټي جوړې کړې دي تاسو وای ولي غلی یاست
په دا رابطه باندې اجماع په فیسبوک کې پالیسی جرګه کې همدغه سي په رسنیو کې اجماع درې ډیر زیات روښانه دي زه په خپل د کرخي تا ورغلې ما نوافاست تللې ما د سينور سیمه تللې ما خپل غږ پر دکړې دي پولیسي جرګه کې لګ یو څه مودا وړاندې چې کله دغه د پولیسي جرګې رخصتي نه وشوي هغه وخت کې موږ د وزارت داخله سره د کوکنړ باندې د بریدونو د اغزن افغانستان مطرح کړی دا ولې ځینې خبرې او ځینې کارونه تا سیدي چې پاره کې د افغانستان حکومت هم تر اوسه پورې دومره وسه نه لري ولې د یو کډړي په هیڅ باندې د ګلسون راستازي په هیڅ باندې دا لکه ماته قابلیت قبول نه ده او چې کله وخت راغی نو موږ به د دغه پښتنه په زور باندې کوو ولې هغه کوم غږ چې د ولسونو دی نو ماره سوال دی او په دغه کې کله کوم ملګری نیوکه لري نو زما فیسبوک دی وګوري د رسنیو سره د معلوماتو کې ویډیو مشته ده او ما په دغه اړه حکومت باندې غږ کړی دی او هم دغه سي د پاکستان د حکومت نه غوښتي دي چې دا یو ښه ګاونډیتوب نه دی نو ان شاء الله چې دوی دغه سوال په دغه طریقه باندې حل شي کې دوی لیک معلومات
مننه کوم بل اوردن کې دلته پښتنه فریقه ده عمر صالح ارزی صاحب کونر د ذکر به برخه کوم په مختګ شوې دی تاسو د دې پر څنګه وېدل ته خلک ډیر مشکلات لري مکتبونه نشته
او بالکل د کونر معرف پټول کی تر اوسه پوری د کونر لپاره کوشش کوي تر څو د غټم خدمات چې د افغانستان حکومت یې وړاندې کولای شي په خطو غوړاندې کی منګه د هغه سره په همکارۍ باندې وخت په وخت د معرفت وزیر صاحب سره لیدنې کتنې کړې دي د سند بودیجا کې می په ډیر ول سوالیو کې د مکتبونو تعمیرونه منزور کړی دي هغه کوم مشکلات چې دي رسمن تلې ما په خپل د شاګردانو لخلي می اوریدلې دي د استادانو څخه می اوریدلې دي د معرفت رئیس څخه می اوریدلې دي چې کوم په ریاست کې حل کیږي هغه می مغل ته رئیس صاحب ته ورغو تکړی دي کوم چې په مکتب کې حل کیږي معلم ته مدیر ته می ورغو تکړی دي کوم چې په کابل کې مرکز کې وزیر صاحب سره حل کیږي نو دغه سره می ان شاء الله یو اندازه حل کړی دي او د تعمیرونو غټ مشکل دی په کونړ کې چې بي تقریبا په ډیره فیصدۍ کې زموږ تعمیرونه نشته او شاګردان د شین اسمان لاندې اوړي او کوم چې درس وي هغه را ویته باندې خپل هڅه کوششونه کړی دي او یو څه تعمیرونه هم منځ کړی دي امید لرم چې پراتون کې کلو کې زور منځ شي نو د ماره په برخه کې تر اوسه څنګه پرمختګ دی
یو ځل یې یادونه او دونکو ته بیا وکړو چې نن موږ ځانګړي خبرونه د ولس استاد کې د کونړ ولایت د ورستۍ رګي استاد جاوید صافی سره ملمه ده هغه نه پوښتنه کوو جاوید صافی سره د ورستۍ برخه د خبرونه غواړو چې د خبر نه خلاصه کو او دونکو تکرار د موږ سره تقریبا 400 نجات پوښتنه په فیسبوک راغلي دي هغه تاسو په وطن کې د پاتې کېدو یا د خلکو ته د اړیکه ځینې ملګری وایي چې رایم جو غختله کورونه باندې ګرځېدل یو اوس چې پارلمان ته لاړې د غریب پوښتنه نه کوي بته سره ګران د وطن کې کم نهسته وطن نه بهر زیات استي د دې مسنګ جواب ورکړ
او د دې خبرې په جواب کې زه دغه مرویه ما چې د کله په افغانستان کې ما نو ما د خپل ولسونو سره د وخت په وخت په اړیکه کې ما کونړ تم تللې ما او بیا چې کله د وطن نه بهر ما نو زما فامیل دلته هغه خپل رخصتي می دلته راوړل دلته می هم د افغانستان د خلکو غږ پورته کړی دی، کوشش می کړی دی چې د هغوی هغه ستونزو ته چې د وطن نه بیرون کوم افغانان دي، د هغوی ته حل لاره پیدا کړم. ولې کله چې په افغانستان کې یم نو دا خبره به ناممکنه وي، ځکه ما سره رښتیا هم چې د کونړ خلکو ډېر په اخلاص باندې موږ ته رایه راکړې ده، په موږ یې باور کړی دی. هغه د بیل بیل موکل کور ته ورتګ به سخت وي، ولې په مړی ژوندي کې ورته په کلکه ولاړ یو او دغه زما ولس دی. نو چې کله ضرورت وي زه ما ځان رسولی دی، او په میاشت کې دوه ځل درې ځل تر څلور پورې هم زه ورغلی یم، په هره جنازه کې، په هره خوشحالۍ کې، په هر یو مطلب دغسې یو ضروري کار کې چې هغه یو غونډه یي په هغې کې مې شرکت کړی دی. او زه د بېلګې په توګه ویلی شم چې په نږدې وخت کې زه د کونړ ولایت د پیج درې ته هم تللی یم چې هغه یو ناامنه سا هم د ځینې ځینې برخې ناامنه دي، ولې زه همدغسې د ولسونو د پوښتنې لپاره تللی یم، همدغسې د تر د شیګاله پورې او د اسماره پورې تللی یم. همدارنګه د انکشافي کارونو په رابطه باندې باید
وحید الله مامون صاحب سوال کړی دی، وزه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وکیل صاحب نه پوښتنه دا ده چې د مرور ولسوالۍ مرکز ته د ټول نه نږدې ولسوالۍ ده، خو تر اوسه پورې قیر سړک نه لري او دا د جدلته امنیت هم ډېر خراب دی، نو تاسو انکشافي کارونه کې دا وحید الله صاحب ته جواب ورکړئ.
او بالکل د انکشافي کارونو په رابطه به ویم چې زما د خدمت ډېره برخه هغه به انشاءالله دا وي چې وخت به ثابته کړي چې زه د کونړ لپاره انکشافي کارونه وکړم. هغه د مرورې ولسوالۍ لپاره مې هم په بودیجه کې اوس چې زما په ذهن کې دی هغه دا دی چې پل مې ورته نیولی دی، همدغسې د راتلونکي کلونو کې د سړکونو دپاره ورته پلان لرم. ما د کونړ لپاره په سند د بودیجه کې تقریبا د 15 په اندازه باندې پروژې نیولې وې، له هغې وروسته مې هم د کونړ لپاره تقریبا د 2 میلیارد افغانیو پروژې نیولې دي چې کېدای شي هغه په سند د بودیجه کې هم نه وي راغلي، ولې هغه ما د خلکو د ضرورتونو په اساس باندې په ولسوالیو کې د انکشاف متوازن په نظر کې نیولو سره ما په ټولو ولسوالیو کې دغه نیولې دي چې د بېلګې په توګه د پپیج دره کې سربندونه دي، استنادي دیوالونه دي، همدغسې مکاتب دي، دغسې په سین دره باندې. زه په خپله د څوکۍ ولسوالۍ یم.
خدلته مسیح الله صافی صاحب وای، بلکې نور اردن کې وای خپل ولسوالۍ ډېر خدمت کوي، د نورو کم کوي.
نو دا ډېره اسانه خبره ده، ورسره حساب هم کولی شم. په خپله ولسوالۍ کې زما تر اوسه پورې ما 10 کیلومتره سړک منظور شوی دی، خو کار یې نه دی شروع. ولې په نارنګ ولسوالۍ کې 10 کیلومتره سړک کار پیل دی، لورګل په ولسوالۍ کې دغه سړک کار پیل کېږي، کاري پیل کېږي. په پیج دره کې د سیدور په کلي کې د سربند استفتاح شوې ده، کاري شروع دی. استنادي دیوالونه په غوټاپور کې هم شروع دي، همدغسې یو څه نا څه کارونه په خاص کونړ کې زما شروع دي. مطلب دا چې د کونړ ولایت په هر ولسوالۍ کې ما یو پلان لرم، او دغه پلان مطابق زه به د ټولو او د چا کار به مخکې شروع کیږي، د چا به وروسته، خو ان شاء الله هیڅوک به بی برخې نه پاتې کیږي.
وخت کم دی ستاسو برای ورکوونکو کې، اتمن مېرمنې هم دي، خویندې میندې هم دي، هغوی دپاره تاسو څه پروسه کړي دي؟ هغوی دا ټول کارونه هم د نارینه دپاره دي که د مېرمنو خویندو دپاره؟
او ما د خویندو لپاره لکه همدغسې د معرف او صحت برخه کې کوشش کړی دی، د هغوی سره مې ژمنه کړې وه. د نارنګ ولسوالۍ په کوټکي کلي کې مې د مکتب لپاره تقریبا منظوري اخیستې ده، چې د جنکو د لیسې لپاره هغه کومه لیسه چې د جنکو په کوټکي کې وه هغه په داسې یو ساحه کې وه چې خلک خپلې خویندې او لوڼې هلته نه لیږي. ما په یو بل ځای کې د هغې دپاره انشاءالله د منظورۍ کار خلاص کړی دی. د کونړ په هره ولسوالۍ کې چې زما د خویندو کوم مشکل وي هغې ته هغه د په رسمي چوکاټ کې به ورته انشاءالله حل لاره ګورو او رسیدګي به ورته کوو. لکه څنګه چې په ما د کونړ د ولسونو د نارینه حق دی، همدغسې د خویندو او د ښځینه حق دی، او تر نارینه مخکې به د هغوی انشاءالله هغوی ته حق ورکوو، که هغه د تعلیم برخه کې وي، که د صحت برخه کې وي، او که په نورو برخو کې وي.
ځوانانو لپاره خاص پلان لري د ځوانانو د مصرفیات لپاره سپورت لپاره زده کړو لپاره انده لپاره
او د زما راتلم کې پلان دا دی چې د کونړ په کونړ کې لاس ته شته چې هغه د سپورت لپاره ډيري برابرې دي ډيري خې دي ولی موږ د سپورت کوم میدان نه لرو د ځوانانو ډیر علاقې چې مختلفو سپورتونو کې برخه واخلي ولی هلته امکانات نشته دي نو سږ کال د 14 کال په بودیجه کې پلان لرم چې د ځوانانو لپاره په مختلفو لسوالیو کې د سپورت برخه کې میدانونه په نظر کې ونیسو او همدارنګه د ځوانانو همدغه اکثر مثلا مکاتب نه لري دا وینې پښتنه کړی دا چې په کومه برخه کې هغه شدید ضرورت وي او اولیتونه دي نو د زده کړو باره کې دا وینې د تعمیر او د سرپنا باره کې می پلان جوړ کړی دی ان شاء الله چې د 14 کال په بودیجه کې به شامل کیږي
روسته وخت شیبه د مننه هم درنه کوم چې صافي صاحب د کونړ تاسو ته په پولیسي جرګه کې څه خاص داسې پیغام د زړه خبره چې د خبرونه کې نه پاتې شوې کوله غوړي اخره کې
زما ټول ولسونو څخه په ډیر درنخ باندې دا هیله ده چې زه تاسو د یو کشر په توګه تاسو د یو مخلص نماینده په توګه باندې تاسو حیثیت یو خدای چې هیڅ کلام غو د کمپاین خبره ده چې یو چاته به سرټیفیکټ نشو د پیسو په مقابل کې نه ماتیګو د زور په مقابل کې نه ماتیګو ولی دوی د ما سره دا همکاري وکړي چې د یو چا شخصي کارونه شو زما هغه ټولنیز کارونه تری وګوري زما ما سره د ملګرتیا وکړي ما ته سملار راوخیوي زما دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي زه د دوی نه هر وخت کې منندوی ما او دغه دوی چې کوم باور په ما کړی دی دا مال لپاره ډیره غټه خبره ده ځکه ما دا ولسم ته ویل دي چې دغه بریا د تاسو او زما بریا به 15 کال وروسته وي کچیر ته د دوی سرک جوړو د دوی مکتب جوړو د دوی کلینیک جوړو دوی ته هغه د خدمت شوی په پرتلیز شکل باندې ک پتیرو 15 کالو کې لاغې ته ډیر خدمت نه شوی نو بیا هم زه دوی ته هم چې زمونږ واګو هغه د بیا تک اختیار او د هر څه دغوی سره دی نو لږ دی موږ سره زغم وکي موږ هم نو یو نو دا غزما پیغام دی چې موږ سره ولس گزاره وکي
ډېر ډېر مننه محترم جاوید صافی صاحب د افغانستان د کونړ ولایت رسیدره کې استاد دی نو ولس نماینده ډېر مننه کوم چې موږ ځانګړې خبرونه او لسه ساتي کړه خپل خبرې موږ سره کوره مدن سره
ډېر مننه تاسو